افغان چارواکي وایي چې د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو طالب قمندان پر کور باندې په هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وښتې ده. د سوریې یاغي ډلې وایي چې دوی د حلب د ښار د محاصرې د ماتولو دپاره تهاجمي عملیات د چې د ډېرې مودې راهیسې تمه کېدله پیل کړي دي، او شربتګلي د پاکستاني جعلي شناختي کارډ اخیستل رد کړي دي. امریکا ډغه شنډو قدرمن او مزوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساعت په وروستۍ پښتو خبرونه پیل کوو. زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه خبرونه برسېره ریپورټونه لرو، او وروسته د شنانو د ادبي ډیره پروګرام په سبڅي باندې تاسو ته وړاندې کیږي. اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونه ته، چې زه حسیب الکوزی به تاسو ته وړاندې کوم. افغان چارواکي وایي چې د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو طالب قمندان پر کور باندې په هوایي حمله کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وښتې ده. د ننګرهار ولایت ویاند عطاالله خوګیاني او د طالبانو یو ویاند دواړو ویلي دي چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندان مولوي محمد علم پر کور باندې په هوایي برید کې ملکي وګړي تلف شوي دي. ښاغلي خوګیاني د ملکي وګړو مرګ ژوبله تایید کړه، خو ویې ویل چې د دقیق شمېرې په اړه معلومات نشته. د پولیسو یو مامور د رویټرز خبری اجانس ته ویلي چې دغه برید بی پیلوټ الوتکې کړي او د بمبارد شوي کور دننه یې څلور تنه وژلي دي. خو د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کاموال بیا وایي چې څه د پاسه لس تنه ملکي وګړي چې و ماشومان او څلور ښځې پکې شامل دي محلي روغتون ته انتقال شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې په مرکز کې به د سرطان په ناروغۍ اخته ټولو ناروغانو ته په وړیا توګه د درملنې امکانات برابر سي. د سرطاني ناروغانو د علاج دا مرکز چې په افغانستان کې دغې ناروغۍ د درملنې په برخه کې لومړنی مرکز دی، د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د لومړۍ مېرمنې رولا غني لخوا پرانیستل شو. د پاکستان یو سرنوال منصور عالم وایي د نېشنل جیوګرافیک د مجلې مشهوره شینسترګې افغانه د لومړي ځل لپاره نن د جمعې په ورځ په پېښور کې یوې محکمې ته وړاندې شوه، او هغه ادعا یې رد کړه چې ګواکې هغې جعلي پاکستاني هویت پاڼه جوړه کړې ده. منصور عالم وایي د جمعې په ورځ شربتګلي د محکمې په وړاندې د پاکستاني شناخته کارت د اخیستلو په هکله خپل هغه اعتراف رد کړي چې د پلټونکو په ادعا د توقیف پر مهال یې کړی وو. د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو ادارې شربتګله د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د پاکستاني جعلي شناخته کارډ د جوړولو په تور ونیوله. د سوریې یاغي ډلې وایي چې دوی د حلب د ښار د محاصرې د ماتولو دپاره تهاجمي عملیات چې د ډېرې مودې راهیسې تمه کېدله پیل کړي دي، چې حکومتي ځواکونه د دغه ښار د ختیځو سیمو څخه پسې واخلي. د سوریې د بشري حقوقو د نظارت ډلې نن د جمعې په ورځ وویل چې په ختیځ حلب کې د یاغیانو د بریدونو له کبله 15 ملکیان وژل شوي او 100 کسان ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې په دې اړه نور جزئیات خپاره شوي نه دي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په منځني ختیځ کې سیمې د لاسه ورکوي، داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې دغه تورستي ډله اوس هڅه کوي چې په جنوب ختیځ آسیا کې د سیمه ییزو یاغي ډلو سره خپله همکاري زیاته کړي. د پالیسی او منازیو د تحقیق د انسټیټیوټ څخه په یو نوي رپورټ کې خبرداري ورکړل شوې ده چې د اسلامي دولت د ډلې پلویان اوس په جنوب ختیځ آسیا کې کار کوي او د دغه سیمې امنیتي سکتور دغه خطر ته آماده نه ښکاري. د دغه انسټیټیوټ مشر سیدنی جونز ویل چې په تیرو دوو کلونو کې داعش په سیمه کې د افراطیانو ترمنځ د همکارۍ یوه نوې لړۍ پیل کړې ده. د فلیپین د یوه ښارګوټي ښاروال چې د ولسمشر رودریګو دوتیرتو لخوا پر تور لګول شوی و چې د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري، نن د جمعې په ورځ د پولیسو سره په ډزو کې ووژل شو. ښاروال سمودن د یاکوم د داتو سایام پتوان د ښارګوټي ښاروال وو او د هغو نو وژل شویو کسانو په ډله کې دی چې د پولیسو سره په نښتو کې ووژل شو. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو پر داسې پریکړه لیک باندې رایګیري وکړه چې کولای سي پر اټومي وسلو باندې بندیز ولګي. پرون د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د نړیوال امنیت او بې وسلې کولو کمیټې رایګیري وکړه او هغه پریکړه لیک یې تصویب کړي چې په لړ کې پر اټومي وسلو باندې بندیز لګول کیږي. د دې پریکړه لیک سره هغه هیوادونه مخالفت لري چې اټومي وسلې لري. د اټومي وسلو د له منځه وړلو د نړیوال کمپاین اجرایوي رئیس بیثرز فن وایي چې دا لایحه به اټومي وسلې په یو ورځ کې له منځه یونیسي، خو یو قوي نوی نړیوال معیار به رامنځته کړي چې په ترڅ کې به یې اټومي وسلو ته په منفي سترګه کتل کیږي او هیوادونه به مجبور کړل سي چې د بې وسلې کولو په ډګر کې اقدامات وکړي. ښاغلی فن زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو رایګیري تاریخي وه، که څه هم هیوادونو ته قناعت ورکول چې اټومي وسلې له منځه یوسي یو ستونزمن کار دی. د امریکا ژغ آشنا رادیو قدرمن او معزز اوریدونکو، د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په دې خبرونه کې مو د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام ته شاعر حضرت ولی تړون ملما کړی دی. د د سره د په شعر او شاعرۍ او ادبي فعالیتونو غږیږو. کولی شئ لږ وروسته خبرونې ته تیلیفون وکئ. زمونږ د سټوډیو د تیلیفون نمبر ولیکئ: 202-9-11-18. مننه چې خبرونه کې برخه اخلئ. د خوست خلک د برېښنا دپاره د سولر انرژۍ نه کار اخلي. متشبثین وایي که په دې برخه کې پانګې واچول شي، د صنعتي فابریکو دپاره هم په کافي اندازه انرژي برابرېدلی شي. محمد ابراهیم رحیمی د خوست نه موږ ته رپورټ را لېږلی دی.
دا اوبه د واټر پمپ په وسیله د لمریزې برېښنا په مټ له 1.5 متره ژور کیندل شوي څانه راایستل کیږي. د کور څښتن حاجي منډیر منګل پر څښاک سربیره نورې اړتیاوې هم ترې پوره کوي. د سولر دا درې تختې د اوبو راایستلو تر څنګ د ورځې په اوږدو کې 150 امپایره بیټرۍ هم چارجوي. اهم یې کور روښانه کړی او هم یې په نورو برخو کې اسانتیا رامنځته کړې.
په 12,000 یا 12,500 کلدورې یوه بیټرۍ کېږي، دومره تلویزیون او دومره 8,000 لازر روپۍ یوه شمسیه کېږي، لاینې شي بل شی شي شي، خو حتی 41,000 کلدورې که موږ مصرفوو.
حاجي منډیر د 15 کلونو راهیسې د سولار یا شمسي برېښنا څخه ګټه اخلي. هغه وایي چې په ډېر کم لګښت سره یې د کور لپاره شپه او ورځ برېښنا برابره کړې.
هغه مصارف چې موږ په کول کې ایسو کو د دولتي برق نه، نو موږ ته سولر په کول کې مفت لویږي. د دې 1 کیلووات په 45 افغانۍ دی، دا موږ د پوره ډېر قیمتي تمامیږي.
ممکن په خوست کې هیڅ داسې کور نه وي پاتې چې د سولر له انرژۍ څخه ګټه نه اخلي. پر سوداګریزو مارکیټونو سربیره په ځینو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هم له دې برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي. دا د یوې سیمه ییزې راډیو سټیشن دی. د نشراتو لپاره 3 کیلوواټه برېښنا غواړي، خو د راډیو مسؤول ساجد شاه وایي چې کله جنراتوري برېښنا کار واخلي مالي لګښت یې نشي ورکولی.
په لومړیو وختونو کې موږ د همدې سولر او بیټریو باندې نږدې 2,000 امریکایي ډالره مصرف ترسره کړی دی، چې اوس د همدې مصرف څخه زیات موږ تولید ترلاسه کوو.
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د سولر استعمال ډیر دی، خو کله چې د لومړي ځل لپاره نړیوال مارکیټ ته د کامیابه وسیله عرضه شوه، په عربي هیوادونو کې د خوستي مسافرو توجه یې جلب کړه. حاجي عبدالرحیم له چین څخه سولر راوړي او دلته یې بازار ته عرضه کوي. د ده په نظر په دې برخه کې پانګونې سره په اوږد مهال کې د صنعتي فابریکو لپاره پوره لمریزه انرژي تولیدېدای شي.
کله چې د سولر پروجیکټ په یوه ملک رکیږي، هغه ډېره مځکه ته ضرورت لري. د خوست اراضي خپله دې ته عیاره ده، په لسهاوو مګاوټه پر دلته جوړېدای شي. بل د خوست او سولر د برق تولید لپاره ډېره مناسب ده.
خوست اوسمهال شاوخوا 2 مګاوټه دولتي برېښنا لري، چې د ښار د سوداګریزو مارکیټونو اړتیا هم نشي پوره کولی. د ولایت له کابل نه د تاجکستان 2.5 مګاواټه برېښنا د انتقال چارې روانې دي، خو په ټولیز ډول 3.5 مګاواټه ډېرې برېښنا ته اړتیا لري.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې رئیس ویلي دي چې د سوریې د حلب ښار د قتلونو ښار شوی دی. هغه ویلي دي چې په دې ښار کې یوازې 13 میاشت 400 کسه وژل شوي دي او 2,000 نور زخمي شوي دي.
په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د چارو د ادارې مشر سټیون اوبراین د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې هلته د حلب د ښار په ختیځ کې یوازې تقریبا 1.5 ډاکټران پاتې دي چې د هغې سیمې تقریبا د 250,000 خلکو علاج وکړي، او هم یوازې هلته 6 روغتونونه قسمان فعال دي او بس. ښاغلی اوبراین وایي چې یوازې 11 امبولانسونه پاتې دي، او هم په روغتون کې د مریضانو دپاره شړۍ هم ډېرې کمې دي. هغه وایي:
Each month I have come before you and presented the never worsening record of destruction and atrocity.
هر میاشت ز دلته ستاسو په مخ کې حاضرېږم، او هر ځل